आज व्यू 360 में निगरान काबीना से क्या तवक्कुआत हैं और इंतखाबात मुकर्रर मुद्दत पर होंगे या नहीं वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 मैं हूं मोहम्मद आतिफ वेलकम टू द शो پاکستان کی نگران وفاقی کابینہ کے حلف اٹھانے کے بعد توقع تو یہ تھی کہ وہ اپنی بنیادی ذمہ داری یعنی آئین کے مطابق 90 دن میں ایک صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد کرے گی لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی لیمیٹیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے بعد یہ معاملہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کا عمل 14 دسمبر تک مکمل ہوگا لہذا عام انتخابات 90 روز میں نہیں ہو سکیں گے یہ ضروری ہے کہ یہ یاد رکھا جائے کہ اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے 2 گھنٹے کی ملاقات بھی ہوئی تھی سو ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام اور ملک کی ایک بڑی پارٹی پی ٹی آئی کے بارے میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ اسے اگلے عام انتخابات سے پہلے کمزور کرنے کی ڈگر پر ہے ایسی صورت میں نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کے لیے یہ اور بھی اہم ہو گیا ہے کہ وہ اگلے عام انتخابات وقت پر کروانے کے لیے بھرپور کوشش کرے اور اس کی شفافیت کو یقینی بنائے اور ملک کے اندر اور باہر آئندہ انتخابات کی شفافیت نظر بھی آئے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا تھا کہ ان کی حکومت آئین کے تحت ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کروانے کے لیے کام کرے گی جبکہ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھانے کے فوراً بعد یہ کہا کہ ان کی پہلی ترجیح آئین کے مطابق جلد از جلد صاف اور شفاف انتخابات کروانے کے لیے الیکشن کمیشن سے تعارف سے کوآپریٹ کرنا ہے لیکن آج ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ دیر پہلے ہی ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے تو وہ کیا کریں گے تو انہوں نے کہا وہ کسی غیر آئینی اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے تو انتخابات کی تاریخ اور اس سے متعلق مزید معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم اسلام آباد چلتے ہیں جہاں پر ہمارے نمائندے عاصم علی رانا موجود ہیں عاصم تھینک یو اینڈ ویلکم ٹو دی شو الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بعد آئینی ماہرین کیا کہہ رہے ہیں انتخابات کے انعقاد کے بارے میں
جی آتف بالکل اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک آئینی بحران جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو چکا ہے کیونکہ آئین کے 2 آرٹیکلز اس وقت متوازی طور پر وہاں پہ موجود ہیں جن کے اوپر عمل درآمد ناگزیر ہے بہت ضروری ہے آئین کے مطابق لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ تصادم رکھتے ہیں آئین کا آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ جس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے حلقہ بندیوں کا اعلان کر دیا جائے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے تو اس کے بعد جب تک یہ مکمل نہ ہو اس وقت تک نئے انتخابات انعقاد نہیں ہو سکتا جبکہ آرٹیکل 224 جو آئین کا ہے اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 90 روز کے بعد ایک بار جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو 90 روز کے اندر انتخابات ہونا ضروری ہیں موجودہ صورتحال جو ہے اس میں 14 دسمبر تک کا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وقت دیا گیا ہے کہ اس وقت تک حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی اس کے بعد مزید 2 سے 3 ماہ کا وقت دیا جا سکتا ہے کہ جس میں عام انتخابات کے لیے شیڈول کا اعلان کیا جائے گا اور اس کے بعد جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ فروری کے آخر یا مارچ کے شروع تک سے پہلے جو ہے وہ انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے لیکن آئین دوسری جانب پابند کرتا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں تو لہٰذا اس میں جو تمام تر صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں صرف ایک ہی راستہ ہے نظر آ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے وہ اس حوالے سے فیصلہ کرے کہ کون سی آئین کے آرٹیکل کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ
یعنی بال سپریم کورٹ کے کورٹ میں چلی گئی ہے سیاسی جماعتیں اس پر کیا کہہ رہی ہیں اور خاص طور پر پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں
جی آتے بالکل پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہاں پر ان میں سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس تمام صورتحال سے مطمئن نظر آتی ہے کیونکہ وہ ان کے بعض جو رفقا ہیں ان کی جانب سے کہا جا چکا ہے کہ انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ فروری یا مارچ میں ہو سکتا ہے البتہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نے گزشتہ راز ایک ٹی وی شو میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئین کی منشا یہی ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں اگر اس بارے میں کوئی پارٹی کی سطح پر کوئی فیصلہ ہوا تو سپریم کورٹ بھی جایا جا سکتا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف اس میں اس سے پہلے ہی مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر چکی ہے اور اب انہوں نے یہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے
بہت شکریہ جی بہت شکریہ عاصم، آپ نے ہمیں یہ اطلاعات دی اسلام آباد سے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس نوٹیفیکیشن کو بھی چیلنج کیا جا چکا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے. ایک طرف تو یہ سیاسی چیلنجز ہیں نئی حکومت کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ہی معاشی چیلنجز بھی ہیں جو کہ شاید اور بھی مشکل ترین ہوتے جائیں گے. نگران حکومت کے آتے ہی ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عام عوام مزید پریشان ہو گئے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں عام لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالتی ہیں؟ ہمارے نمائندے محمد ثاقب نے کراچی میں عام لوگوں سے اس کے بارے میں بات کی.
جن کا دس دس گاڑی پروٹوکول ہو، جن کا جو ہے وزیر ہو، جن کے کھانے پینے اچھے ہو، اور عوام کو بھوکی مر رہی ہو روڈ کے اوپر، وہ کیا کرے گی؟
اللہ اس لوگوں کو ہدایت دے گا، غریبوں کا سوچے تو. اب ہم لوگ تو اور کچھ بول ہی نہیں سکتے، نہ اس کو ہاتھ ڈال سکتے نہ کچھ کر سکتے، یہی اپنا محنت کر کے رات کو کمانا ہے، تو نہیں ہے تو تیرے کو پتہ ہے پھر بھوکا سوئے گے.
چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کے پیسے بڑھا دیے جاتے ہیں، کرایے بڑھا دیے جاتے ہیں، جب کم ہوتا ہے کرایہ کوئی کم نہیں کرتا، چیزیں کے قیمتیں کوئی کم نہیں کرتا. اور ان چیزوں کا سدباب کرنے کے لیے دو چیزیں مین ہیں یہاں پہ، کہ حکمرانوں کو چاہیے اپنا پروٹوکول ختم کریں، پینشن کا نظام کو درست کریں. پینشن کا نظام پاکستان میں سب سے زیادہ غلط ہے.
قرضہ لینے کے بعد بھی آپ مہنگائی کر رہے ہو، غریب پہ بوجھ ڈال رہے ہو، پھر بھی آپ کا ملک نہیں اٹھ رہا، آپ کا ملک پیچھے جا رہا ہے. آج تک آپ نے ملک کے لیے کرا کیا ہے جو آپ آگے کرو گے؟ تو میں حکومت کو یہی بولوں گا کہ لہٰذا ہم پہ رحم کریں. ہاتھ جوڑ کے میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ غریب پہ رحم کریں، غریب کو کھانے دیں، اور نہیں کھانے دے سکتے تو بھائی ایک ہی دفعہ ان کو مار دیں، جان چھوٹ جائے.
کوئی بچتا نہیں ہے کچھ بھی گھر پہ، جو جاب سے سیلری آتی ہے کچھ بچتا نہیں ہے.
سر ہمارے کو پہلے 500-600 روپے 700 روپے بچ جاتے تھے پارٹ ٹائم میں، اور ابھی جو ہے نا ہمارے کو 300 بھی مشکل سے بچتے ہیں.
پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول کے بعد بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ہر چیز مہنگی ہوئی ہوئی. آدمی کیا، یہ گورنمنٹ جو چلی گئی ہے، جو آئی ہے، یہ کب عوام کو ریلیف دے گی؟
پیٹرول پہ پیسے آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیوں بڑھائے جا رہے ہیں؟ اب گیس ختم ہو رہا ہے، گیس کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، ایران سے سلینڈر خریدے جائیں گے، غریب پہ تو بوجھ پڑ گیا نا.
جی تو نگراں حکومت کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، چاہے وہ معاشی میدان میں ہوں، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہوں، چاہے سیکیورٹی کے میدان میں ہوں. سیکیورٹی کے چیلنجز بھی پاکستان میں بہت بڑھ گئے ہیں پچھلے چند ماہ میں، اور نگراں حکومت کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ ان تمام مشکلات کے ساتھ وقت پر اپنے تمام تر ذمہ داریاں جو ہے ان کو پورا کر سکے. الیکشنز پر واپس آتے ہیں اور اس بارے میں بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اب ہمارے پروگرام کے اگلے جو گیسٹس کا پینل ہے اس کی طرف ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پل ڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب اور معروف صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین صاحب. احمد بلال صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. نگراں وزیر اعظم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آئین کے مطابق وقت پر انتخابات کروائیں گے، لیکن الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ اب انتخابات نئی حلقہ بندیوں پر ہی ہوں گے. اس معاملے میں آئین کیا کہتا ہے؟
دیکھیے آئین جو کچھ کہتا ہے وہ بہت واضح نہیں ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کچھ لوگوں کے انٹرپریٹیشن کے مطابق، میرے نزدیک میں تو بہت واضح ہے. اگرچہ قانون کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آئین سے متصادم ہیں، مثلا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو جائے تو آپ قومی اسمبلی کی نشستیں صوبوں کو تقسیم کر دیں اس آبادی کے مطابق جو نئی مردم شماری میں آئی ہے، بس اس حد تک آئین کہتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ڈیلیمیٹیشن بھی کرنا ضروری ہے. اب ڈیلیمیٹیشن آئین میں نہیں لکھا، ڈیلیمیٹیشن قانون میں لکھا ہے کہ ہر مردم شماری کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوگی. یہ الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر، یہ 17 کا سب سیکشن 2 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. تو اب میرے خیال کہ جہاں آئین واضح ہو وہاں پہ قانون کی کو سپریورٹی نہیں دی جا سکتی، اس کو فوقیت نہیں دی جا سکتی. تو آئین یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 224 میں کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے 90 روز کے اندر، یہ بڑا کلیئر ہے اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. تو لہٰذا جو چیز کلیئر ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور جو چیز کلیئر نہیں ہے اس کو میرے خیال میں سبسرویئنٹ رکھنا چاہیے. تو میرے خیال میں تو آئین اس حد تک واضح ہے، لیکن یہ الیکشن کمیشن کی جو تعبیر ہے یا انٹرپریٹیشن وہ اس سے مختلف ہے, اس لیے اب حتمی طور پہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ ہی کو کرنی پڑے گی.
رائٹ, اور یہی میرا اگلا سوال بھی ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نے جاتے جاتے الیکشن کمیشن کو بہت پاورفل کر دیا, تو اب کیا سپریم کورٹ سی سی آئی کا فیصلہ منسوخ کر کے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے ڈی لمیٹیشن کے نوٹیفیکیشن کو منسوخ کر سکتی ہے, یا سپریم کورٹ ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن کو یہ بتا سکتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ 90 دن آئین کے اندر ہیں, اس لیے 90 دن کے اندر ہی یہ انتخابات ہونے چاہیے؟ اس کا طریقہ کار آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟
دیکھیے, دونوں ہی باتیں ممکن ہیں, لیکن جو پہلی بات ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے میٹنگ کو خلاف ضابطہ قرار دینے کی, میرے خیال میں اس کے امکانات کم ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر دو نگران وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو لانگ ٹرم ڈیسیزنس کرنے کا اختیار نہیں ہے, لیکن جس الیکشنز ایکٹ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی, اس کے آگے لیے بھی لکھا ہوا ہے کہ ایمرجنسی کیسز میں یا ارجنٹ کیسز میں اس کی استثناءات ہو سکتی ہیں, ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, تو اس لیے وہ گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ یہ اس کی ایکسیپشن ہے. لیکن یہ جو دوسرا معاملہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن کر لی ہے کہ ڈی لمیٹیشن کی ضرورت ہے, میرے خیال میں اس کے اوپر سپریم کورٹ کے کہنے کے امکانات زیادہ ہیں کہ ڈی لمیٹیشن کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آئین کی جو آرٹیکل 224 ہے اس کو فوقیت حاصل ہے, اس لیے میرے خیال میں وہ اس کو حکم دے سکتی ہے کہ آپ کا یہ جو الیکشن آپ کا جو شیڈیول جاری کرنے کا فیصلہ ہے ڈی لمیٹیشن کا, یہ درست نہیں ہے, آپ الیکشن کا شیڈیول جاری کریں. تو یہ میرے خیال میں اس کے امکانات زیادہ ہیں, لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے. اور جہاں تک وہ ملاقات کا تعلق ہے چیف جسٹس صاحب سے, میں نے آج اسپوکس پرسن سے پوچھا تھا کہ آپ اس کی کنفرم کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے اسپوکس پرسن سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, میرے تو علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے, تو اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکی آزادانہ ذرائع سے.
تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے؟
تصدیق نہیں کی ہے اور تردید بھی نہیں کی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا میڈیا سے ہی پتا چلا, میرے علم میں کچھ نہیں ہے.
رائٹ, زاہد صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ جتنا بھی اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے 90 دن کی, اور الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا فروری میں ہوں گے یا پھر اس سے بھی آگے چلے جائیں گے, اس میں بہت سے تبصرہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن کو اب ملک کے بڑوں کا نام دے دیا گیا ہے وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو, تو آپ کو کیا وجوہات کیا نظر آتی ہیں, کیوں ایسی طاقتیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ الیکشن ابھی فوراً ہو, کیوں وہ یہ چاہ رہی ہیں؟
دیکھیں, ہاں, اس قسم کی غیر یقینی صورتحال تو موجود ہے, اس کی ہے, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, بلکہ کافی عرصے سے ہم یہ سن رہے تھے کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے. اب اس کی ایک تعویل بھی مل گئی ہے, جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہاں پہ ایک قانونی اور ایک آئینی مسئلہ بھی آ گیا ہے سامنے, اب اس کو بھی حل کرنے والی بات ہے. تو یقینی بات یہ ہے کہ جو ہے ساری باتیں اب سپریم کورٹ کے اندر جائیں گی, لیکن جو آپ جو صورتحال اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال بہت سے کم لوگوں کو یقین ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے. ایک تو یہ بات ہے کہ جہاں تک آئین کا تعلق ہے, ایک واضح ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ 90 دن کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. اب یہ جو مسئلہ ڈیلیمیٹیشن کا ہے, لیکن بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ شاید جو فروری اور مارچ سے بھی آگے بات نکل جائے گی. پاکستان میں اس قسم کی غیر یقینی صورتحال جو ہے پہلے بھی ہوتی رہی ہے, لیکن اب زیادہ شدت کے ساتھ اس لیے بھی آ رہی ہے کہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ کیا وہ الیکشن کروائیں گے وقت پہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دیکھیں اس میں پی ڈی ایم کی جو پارٹیاں ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے جو اختلافات اس سلسلے میں موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ 1 سال کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. اسی طرح سے جو ہے مسلم پی ایم ایل این کے بہت سے جو لیڈران ہیں ان کی طرف سے بات آ رہی تھی کہ مارچ سے پہلے تو الیکشن ہو ہی سکتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے کنفیوژن اس وجہ سے بھی سارا پھیل رہا ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیے, اگر فرض کیجیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انتخابات کو ملتوی کیا جائے یا اور لمبے عرصے تک کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو, تو میرے خیال جو موجودہ صورتحال ہے سیاسی صورتحال ہے اس میں ممکن نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے خواہشوں کچھ ہو سکتا ہے کچھ ایسے حلقے ہوں ادارے ہوں جو سمجھتے ہوں کہ تھوڑی سی لمبی مدت کے لیے جو ہے کیئر ٹیکر حکومت ہونی چاہیے, तो लेकिन ये कि ख्वाहिश अपनी जगह पे, लेकिन
जाहिर साहब क्यों ऐसी ख्वाहिश क्यों है, आपको क्या लगता है क्यों है ये ख्वाहिश, क्यों ऐसे जो जो ताकतें हैं वो क्यों चाहती हैं कि इलेक्शन डिले हो?
देखिए मैं ये हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता हूँ कि उनको वो चाहिए, लेकिन जो आसार नजर आते हैं उसमें दो बुनियादी चीजें, एक तो ये है कि जो तरीक़ेकार अख्तियार किया गया है केयर टेकर गवर्नमेंट को, जो खास तौर पे जो उसके वज़ीर आज़म को मुंतखब करने का, वो तो हमें सबको पता है कि जो है आमतौर पर आइन के तो ये कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस उसको मुंतखब करेंगे, लेकिन ये कि ये मालूम ये हुआ कि अचानक एक ऐसा नाम आ गया जिसकी किसी की पहले से उम्मीद नहीं की जाती थी, और उसके हमें साफ सबब साफ नजर आता है कि ये नाम जो है ना ही लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से था और ना ही लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से था, बल्कि ये नाम कहीं और से मुख्तदर हल्के की तरफ से आया था। अब इस चीज़ की वजह से और ज़्यादा एक जो आप कहते हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई कि मकासद क्या है इसके। दूसरी एक और बात भी जो कहा जाता है कि जो है सियासी इक़्तिसादी सूरत हाल मुल्क की ऐसी है कि इसको जरूरत है कि एक लंबे अरसे के लिए केयरटेकर हुकूमत आए।
जाहिर साहब क्या ये इक़्तिसादी सूरत हाल की ही वजह है, क्योंकि मुश्किलात बहुत हैं और निगरान हुकूमत के लिए सख्त मुआशी फैसले करना ज्यादा आसान होगा जिसके बायस महंगाई मजीद बढ़ जाएगी, तो क्या सियासी जमातों ने अपना दामन बचाने के लिए ये प्लान इख्तियार किया है?
देखिए सियासी जमातों ने तो मेरे ख्याल कुछ लोगों चाहते होंगे, लेकिन ये सियासी जमातों का फैसला नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बात भी आती है कि सियासी जमात भी यह बात देखती है, ठीक है वो ये नहीं जाती है कि वो सब फैसले उनके उनकी हुकूमत के दौरान होते, लेकिन ये जो सख्त फैसले हो गए भी केयरटेकर के ज़माने में तो वो भी उसका इल्ज़ाम जो है वो सियासी जमातों ही पे आएगा, तो आप ये कि उसे इस तरह से बचा भी नहीं जा सकता। दूसरी बात ये देखें, ये एक पुरानी हम आवाज़ सुनते रहे कि इस किस्म की कोई हुकूमत होनी चाहिए जिसके इस्टेब्लिशमेंट की पुष्पनाई पे केयरटेकर ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि वो सख्त फैसले कर सके, लेकिन एक और बात भी आती है कि सख्त फैसले अगर एक ऐसी नॉन रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत उसको करती भी है तो उसकी कोई लेजिटिमेसी रहती ही नहीं है। सख्त फैसले करने भी चाहिए तो उसको करने चाहिए जो कि मुंतखब होकर आए ताकि एक हद तक उसको एतमाद भी हो, और ये कहना है ये केयरटेकर गवर्नमेंट चूंकि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी चाहे वो किसी को जवाबदार नहीं है तो वो फैसले कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए इसके फौरन बाद क्या नतीजे देंगे, जो नहीं आए आइंदा हुकूमत आएगी तो उसके ऊपर सारा मलबा गिरेगा।
जी सख्त फैसलों का भी जैसे आप कह रहे हैं कि सख्त फैसले अगर अभी ले भी लिए जाते हैं तो इवेंचुअली तो जो मुंतखब हुकूमत आएगी उसी को आके इन फैसलों का लोड भी लेना होगा और आगे मामला को चलाना होगा। अहमद बिलाल साहब, खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई की बेस की वजह से पाकिस्तान की सियासत में एक इंतहाई अहम सूबा बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद नहीं बन सकी क्योंकि निगरान वजीर आजम ने काबीना में सियासी शख्सियात को ना लेने का फैसला किया है। यह सूरत हाल किस तरफ इशारा कर रही है?
देखिए यह तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यह फैसला इसलिए कर रही है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बराह रास्त उनको यह अहकाम दिए गए थे कि वो लोग जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं उनसे आप इस्तीफे तलब करें। एक वज़ीर को पहले फारग किया गया था और बाकी काबीना के मेंबर्स को उसके बाद, क्योंकि वो सब पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उनका ताल्लुक़ था, इसलिए अब नए ऐसे अफराद की तलाश जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता ना हो लेकिन वो इस तरह की हुकूमत के साथ एसोसिएट होने के लिए तैयार हों, वो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, ख़ासतौर पे थोड़ी मुद्दत के लिए जब हुकूमत हो, तो ये भी एक वजह होगी इस ताखीर की। लेकिन एक और कन्फ्यूजन भी हो गया होगा कि अब मरकज़ में जो इस वक्त फेडरेशन के लेवल पे जो केयरटेकर गवर्नमेंट बनी है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस रही हैं, तो क्या अब वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ये सोच रही होगी कि क्या हमें इलेक्शन कमीशन से कोई वजाहत तलब करनी चाहिए कि न्यूट्रल क्या होता है? तो इस वजह से ये जो कन्फ्यूजन है ये भी एक वजह है कि काबीना की जो साख्त है या उसकी फॉर्मेशन है उसमें ताखीर हो रही है।
और क्या ये फैसला इलेक्शन कमीशन की साख को इम्प्रूव करेगा जब एक तरफ वो एक सूबे में सियासी वाबस्तगियों की बिना पर पूरी कैबिनेट को तहलील कर देती है, दूसरी तरफ मरकज़ में बहुत अहम अहदे जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं और जैसे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो ऐसे लोगों को दिए गए हैं जिनका ताल्लुक एक ऐसी पार्टी से है जिस पर इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होने का कह लीजिए कि ये कहा जाता है कि वो पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है?
دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے پارٹی ہونے سے قطع نظر وہ جو اس وقت آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی رولنگ کولیشن اس کا حصہ ہے, بلوچستان عوامی پارٹی اس کا حصہ تھی اور وزیر اعظم اس کا ایک بہت بنیادی جو سمجھیے کہ بانی ارکان میں سے تھے, بلکہ اس کے اوائل میں وہ اسپوکس پرسن بھی تھے اور اس کی طرف سے وہ انہی کی نامینیشن ہو کے وہ سینٹ میں بھی آئے تھے, اگرچہ اب سینٹ میں ان کا نام بطور انڈیپینڈنٹ کے ممبر کے طور پہ تھا, لیکن انہوں نے اس کو ریزائن کر دیا وزارت عظمیٰ کی نامینیشن ہونے اور حلف اٹھانے سے پہلے. تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو لیکن آپ حلف اٹھانے سے پہلے اگر استعفیٰ دے دیں تو آپ کی وہ تمام جو اعتراضات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کا فیصلہ بہرحال یہ ایسی انٹرپریٹیشن ہے کہ جو عدالتیں ہی اور خاص طور پہ سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے, لیکن یہ ٹو بی فیئر موجودہ وزیر اعظم گرال وزیر اعظم اس سے استعفیٰ دے چکے ہیں, سینٹ سے بھی دے چکے ہیں, پارٹی سے بھی دے چکے ہیں اور باقی وہ کہتے ہیں کہ میری اب کوئی افیلیشن نہیں ہے.
رائٹ زاہد صاحب, ایک ایسے وقت میں جب سیاسی عدم استحکام واضح ہے, عدالتی نظام میں تقسیم نظر آتی ہے اور ان کے اپنے اندر سے ایک دوسرے پر آوازیں اٹھتی ہیں, ان کے فیصلوں کو سیاسی وابستگی پر جانچا جاتا ہے, ملکی اداروں پر سیاسی انجینئرنگ کے الزامات لگتے ہیں, کیا ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو عام انتخابات ہوں گے ان کو شفاف مانا جائے گا؟
دیکھیے ایک بنیادی چیز جو تھی, جو پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کوئی رواج نہیں تھا, لیکن اس کی لانے کی ایک سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک ایسی حکومت ہو جو کہ نان پارٹیزن ہو, جس سے وابستگی کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہو, تاکہ الیکشن صاف اور ستھرے ہو سکے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس انٹرم گورنمنٹ کے متعلق تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کہ وہ غیر جانبدار ہے, اس کی جانبداری بہت واضح موجود ہے. وزیر اعظم صاحب کے متعلق بات جو ہوئی ہے اس میں ایک صحیح ہے کہ جو انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد استعفا دیا, لیکن ان کی ایک سیاسی ایک وابستگی واضح طور پہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تھی, اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ اعلان بھی کر دیتے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں بن کے آتی ہے. اسی طرح سے اور اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک حیثیت ہے, اور جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی نام میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی غیر جانبداری مشکوک ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم صرف سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگی ہی کوئی جو ہے جانبداری اور غیر جانبداری نہیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر ایک ادارے کی طرف سے بھی کسی کو وزیر اعظم کے طور پہ نامزد کیا جاتا ہے اور چاہے اور اس میں پوری کیبنٹ میں بھی اس کی چھاپ نظر آتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ جو تھا اور جو ایک جواز بھی جی تھی اس کے انٹرم گورنمنٹ کی, وہ تو ختم ہو چکی ہے. یہ کسی طور پہ بھی یہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ نان پارٹیزن نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے ابھی اس کی بات کی خیبر پختونخوا کی, تو الیکشن کمیشن کو جو ہے 8 مہینے بعد کیوں یاد آئی؟ پورے 8 مہینے تک جو ایسی حکومت کرتی رہی جو کہ دیکھا جائے تو وہ جو ہے پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن حکومت تھی, جو کہ کسی طور پہ بھی جو بھی قانون تھا یا جو ہے جو اخلاص سے جو پروویژن تھی انٹرنل میں اس کو پورا نہیں کرتی تھی. تو یہ بات تو ہمیں یعنی قانون اور آئین کی بات جو ہے وہ تو اب بہت پیچھے رہ گئی ہے پاکستان میں, اس کا تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ضیاء الحق کہا کرتے تھے کہ آئین کی حیثیت جو ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے کی طرح ہے اور اس کو میں کبھی بھی پھاڑ سکتا ہوں. شاید اس کو اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے اس کا ایک پریکٹیکل جو اظہار جو ہے وہ آج کل کی صورتحال میں نظر آ رہی ہے. پاکستان کی جو سیاسی جو اس وقت ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں بحران جو ہے, اس کی ایک اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سیاسی طور پہ جو مہازارائی کی صورتحال ہے, لیکن اس کے ایک اور بھی آتی ہے کہ جو اس وقت جو بھی آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ملٹیپل کرائسز ہے آپ پہ, اور اس میں یہ ہے کہ جو اداروں کے جو ایک لحاظ سے ڈویژن موجود ہے اس نے اس کرائسس کو اور گہرا کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی ابھی آپ نے بات کی,
جی زاہد صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کا, بہت شکریہ احمد بلال صاحب آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا, اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdubioa.com پر اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
آو وزیا.
من آو وزیا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. از احمد الله چیوال د امریکا غږ د نن وضعیت د خبرونې کوربم. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په افغانستان او افغانستان څخه د باندې د خزینه خبریالانو د ستونزو په اړه یو تازه راپور نشر کړي. مونږ د نن او وضعیت په خبرونه کې د همدې موضوع په تړاو د خپل ملما سره بحث کوو. زموږ د خبرونه میلما د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی صاحب دی. عبیدی صاحب خبرونه ته بخیر رالی.
سلامونه تاسو تاسو اوریدونکو ته.
مننه عبیدی صاحب که زمونږ اوریدونکو ته دغه راپور په اړه کې لږ لړ معلومات ورکړي.
دغه راپور چې نن خبر شو دا په مجموع کې د خزینه خبریالانو د وضعیت پکړه دی چې په تیرو دوو کلونو کې د خزینه او خبریالانو وضعیت څنګه وو، کوم برخو کې سانسورونه زیات شوي او د کوم برخو څخه خبریالان سر ټکوي. په مجموع کې د خزینه خبریالانو هغه عمومي وضعیت ته کتنه شوي او د حل لارې پیشنهاد شوي.
ستاسو موندنې څه دي؟ په افغانستان کې دوه کاله وړاندې د طالبانو له واکمنۍ مخکې څومره خزینه خبري اعلانو کار کاو او اوس څومره پاتې دي؟
زمونږ موندنې ښایي چې د 2001 کال وروسته یم په مجموع کې کوو د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د خزینه خبریالانو د ود لپاره رسنیو کې زمینه ډیره پراخه وه او راستر بلې د خزینه خبریالانو شمیر پکې زیاتېده. په سلګونه خبریالانو رسنیو کې کار کوو او ان تر دې چې تر رهبری کچه پورې دوی په رسنیز کارونو کې بوخت وی. او جالب دا چې لیوالتیا ژورنالیزم ته ډیره زیاته وه. که تاسو د ژورنالیزم انسټیټیوټونو او د پنځو ارقام وګورئ د خزینه یم د نجونو لیوالتیا ژورنالیزم ته زخته زیاته وه. او له بده مرغه که تام تاسو د ارقام یادونه وکړه، ارقام ښایي چې په تیر شل کلنه دوره کې د 2000 څخه زیات خبریالان په مجموع کې رسنیو برخه کار کوونکي خزینه وي او دغه ارقام اوس متاسفانه شاوخوا 300 کسانو ته راښکته شوي او دا ډېر یو درشت رقم دی چې د 2000 کسانو څخه اوس راکمیږي 300 کسانو ته. د شمیر له مخې له بده مرغه توپیر لاغلی او د سانسور مسله، د فشارونو مسله، د مونیټورنګ مسله، دا ټول هغه له بده مرغه هغه وضعیت دی چې زه فکر کوم د تیرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې چې موږ د خزینه خبریالانو د په برخه کې درلودلې له بعده مرغه په تیرو دوو کلونو کې مو دغه لاسته راوړنې له لاسه ورکړې دي او یوازې د ګوتو په شمېر هغه آزادیانې چې که چېرې مقایسه کړو د جمهوریت د دورې سره هغه فضا چې خزینه خبریالانو ته حاکمه وه په رسنیو کې، هغه فضا اوس په څو محدودو مواردو کې محدوده شوې ده که بیا لیوالتیا وه په هغې باندې بنبس.
یعنی عبیدی صاحب دا تاسو چې کومې شمېرې وښودلې، تاسو ویل چې پخوا 2000 یا د هغې نه د پاسه خزینه خبریالانو په افغانستان کې کار کاوه چې دغه شمېره تاسو ویو چې اوس 300 ته راټیټه شوې. کم دغه 2000 ومنو او اوسط یې معلوم کړو، د دې معنی دا ده چې په افغانستان کې 30% خزینه خبریالانی اوس له دندو لرې شوې دي. همداسې ده؟
بالکل بالکل که څنګه د ارقام ډیر دقیق ارقام ندی کوم ارقام چې د ټولنو لخوا وړاندې شوی کوم ټولنې چې په افغانستان د نن فعالیت کوي زباوالرم چې د ارقام کچېر ورته زکه چې څنګه داده چې طالبانو حکومت اطلاعات خلکو ته نه ورکوي او دغه ټولنو ته اطلاعات نه ورکوي نو دوی هغه ابتدایي ارقامو ته چې لاسرسی لري دغه ارقام خپاره کړي خو ما باور داده چې د خبریالانو ما شخصي باور داده او موږ هغه عمومي وضعیت چې د افغانستان د رسنیو کې ګورو د خزینه خبریالانو شمیر د 300 څخه بلا شک ته کم ده او دا کوم ارقام دي چې ټولنو خبره کړی دي د دې ترڅنګ
مهرباني
تاسو بل سوال
زه راځم هم سوالونه ترازم به تاسو له مقدر کومه که باریز نقطه پر راپور کې پات شوی تاسو په هغه باندې خبري وکي زما بل پوښتنه تاسو د ارقام یاد کړی یعنی د ډیرو خلکو زما په ګډون د پاره پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې اوس د ارقام حالت دی او په دغه ارقام یو حالت کې د ارقام راټولول یا په ارقام باندې باور دا څنګه ده څنګه یو سړی په دغه ارقام ارقام باندې چې د افغانستان په دې وخت کې ارقام خو په خوام ډیر کم او اوس چې حالت دغه شانتي دي ارقام چې راټول شي په دې باندې په دې باندې سړی څه رقم باور کولای شي
او ما چې مخکې لکه دغه مسالې ته اشاره وکړه چې دقیق ارقام ندي ځکه چې خپل تړونکو مو د تړونو د اصول او اساس ارقام راټولول پر ټولو سخت کار دی او زه په تیرو اډکل په تیر یو کال کې ما دوه بیلابل ریسرچونو باندې کار کړای او یو ریسرچ مې بشید افغانستان د میډیا ایجوکیشن پاکلو ډیر په سختۍ ماده څخه کسان پیدا کول شي ما سره خبرې کولې یعنی دغه ډار متاسفانه په افغانستان کې شته او هم خبریالان له ډار ارقام نشي شریکولای او هم ټولنې ارقام شریکولای زه د ټولنو سره په افغانستان کې تماس یم د ارقام د ټولنو سره شته چې هغه ولایتو کې کارکونکي لري د ارقام راټول کړي خو حکم اداره اجازه نه ورکوي چې د ارقام خبر شي او دوی جرأت نه کوي چې د ارقام خبر شي د لپاره ز هغه ارقام چې وړاندې کړل ډیر باور نه يم چې شمیر دونه زیات وي دا هغه عمومي ارقام دي چې حکم اداره شاید دا ټولونه باندې فشار راوړي چې تاسو د غرقام لګغټ وخی چې خلکو ته معلومه شي چې خزینه خبریالانو په وړاندې محدودیتونه نشته خو که تاسو د دوی کړنو ته وګورئ مثلا خزینه خبریالانو مطبوعاتي کانفرنسونو ته تلای نشي مطلق باندې د ور باندې خزینه خبریالانو اطلاعات ترلاسه نه لري طالب چارواکي د خزینه خبریالانو سره خبرې نه کوي مرکینه کوي د خزینه خبرالانو ټول خبرونه تر سانسور لاندې دي ټول خبرونه تارل کیږي او ان تر دې چې کچېره کلمات او کارولو کې دوی مستونزه ولري یا مثلا د جاب په مسله کې د دوی په خام معلومه شي او لاس کوم ځکه معلوم شي عاجل د استخباراتو اداره یم د امر بالمعروف اداره رسنۍ تر دې چې تاسو د خبري لاس معلوم شوه په خای معلومه شوه دغه کلمې ولې وکړول دغه کلمې ولې ونه کارول تر دې هدف پورې خزینه خبریالان تر فشار لاندې دي د دې ترڅنګ د تیرو څو میاشتو راپه دې خو ټول رسنیو ته مکتوب استول شوی چې تاسو خزینه خبریالان استخدامولای نشئ
خه
ټول رسنۍ خزینه خبریالانو ته اړتیا لري ضرورت لري ځکه چې دوی خو هغه نارینه او خزینه هم په استودیوګان جدا کړي نارینه او خزینه سره یو ځای کېنستل هم نشي ملمانه حتی خبریالان چې سره همکاران دي دوی په یو دفتر کې دي هغوی په بل دفتر کې دي هم هنګي د هلکان او هلکان کوي د خزینه او خزینه خبریالان کوي او دغه فضا رسنیو ته سخت ستونزې راولاري کړي او دوی مجبور دي چې خزینه خبریالان جذب پور سران جذب چې هغه د خزینه ملمنو سره په تماس کې اوسه ما هنګیان وکي خو کتام ورته ارتیاشته په هغه راتورسانه یو کې په تلویزیونونو کې ارتیاشته چې د خزینه خبریالان جذب شي خو لمر دا به مکتوب راغله چې تاسو حق لري خزینه خبریالان جذب کړئ هغه په خوانی کسان شته مغو سره مختلف شي. یعنی تر دې حدا پورې محدودیتونه شته. ما د درې څلور تاسو ته یادونه کړې چې دا ټول په راپور کې راغلي.
بل خبره دا ده چې تاسو د روخانه کړل چې دغه شمیرې چې تاسو وې دا اټکلي شمیرې دي دغه کوم خزینه خبري اعلان چې مثلا اوس په کار کې نشته دي دندې پریخي دي دوی نورو هیوادونو ته تللي په کور ناست دي بل روزګار کوي دی څه شي کوي دغه برخه هم تاسو معلومات لري په راپور کې او کنه
او یو شمیر خو کور کې ناست دي لبد مرغه یو شمیر ته چې د کار د وټولو زمينه مساعده شوی دا غوي وټلې دي یم اروپایي او کناډي امریکایي هودو ته رسیدلي یم په درېمو هودونو کې پاکستان ایرانو دا غونډه هودونو کې پاتې دي او منتظر دي چې د تخریب پروسه کې د دوی نوبات ورسیږي او واره ورسیږي خو یو څمیر لبا د مرګ دننه په افغانستان کې پاتې دي ز د یو څمیر خزینه خبرالانو سره په مجموع کې منګه یو څنګه د خزینه خبرالانو لپاره کار کوي بخي حکومت هم ورته جوړ کړی ده دغه سره متواتر د خزینه خبرالانو په تماس کې دي لبا د مرګ ډیر تر روحي او رواني فشار لاندې دي او هڅه کوي چې لکه چې نور خبرالانو هیواد پری خود لبا د مرګ دوم خارشوي دي چې هیواد پریدی او په دې حته کې چې لارې ورته پرانستل شي او دوی ووزی امن دي ته هغه کسان چې په افغانستان درنه پاتې دي او کار نه کوي سخت تر فشار لاندې دي.
او بیا دې بل موضوع دا ده چې تاسو خودلته په راپور کې د خبريالانو خبره کړې ده. آیا تاسو په موضوعاتو باندې هم څېړنه کړې ده چې مثلا څومره په دغه رسنۍ چې وس خبرونه کوي په دې کې څومره برخه د خزو مسایلو ته مختص شي کنه د غستاس د راپور منډیټ نه یو تاسو دغه خبر نه دی کړی؟
نه په دې اکل منګه دغه راپور کې څه نه دی ویلی او په دې اکل منګه څه ډرنه نه دا کړی نه.
بل موضوع تاسو چورته اشاره کړی تاسو وی چې زنی خزینه خبريالان د افغانستان نه بهر په نورو هیوادونو لکه په پاکستان او ایران او زنی نورو هیوادونو کې اشته ده. دغه پاکستان کې چې کوم خزینه خبريالان دي د چوزله رسنوي تراوته له خپل شکایتونه وکړل د دې یو شکایت دا و چې د جرنالستانو د دفاع نړیوال سازمانونه چې دي د افغان جرنالستانو ستونزو ته پام نه کوي. په خپل هم که تاسو وګورئ مثلا ایف جی او دغه نور سی پی جی او داخلك چې په اوله کې د افغانستان کې د جرنالستانو او د جرنالیزم په حالت باندې ډېر تفسیري او راپورونه ورکول اوس د دې دغه راپورونه ختم کم شوې دي او رسنوي سره خبرې نه کوي. موږ په خپل سوشل کوشو کې خبرې وسوکو تاسو دې باره کې کوم څېړنه کړی چې د اسلامي دي چې نړیوال د جرنالستانو د دفاع نړیوال سازمانونو د افغانستان د جرنالستانو پښتونزو کې وسه علاقه نه لري؟
په دې برخه کې خزینه خبريالانو کاملا برحق دي لبا د مرغه د ټولنې خو په مجموع کې کومې ټولنې چې نان پروفټ اورګانایزیشن چې د خبريالانو د دفاع لپاره کار کوي دا خو د میډیا سیستم سره چې هغه په مجموع کې هغه میډیا سیستم او چې د میډیا سیستم هغه یو برخه هم دا ټولنې یو کوچنۍ برخه هم دا ټولنې دي چې دادخواهي کوي اډوکیسی کوي خبرالانو غاک پوسټ استاسي دوی کوم کار کول شي وازه دا ده چې حکومتونو باندې فشار راوړي او دغه وضعیت حکومتونو ته تشکی کوي او حکومتونو ته قناعت ورکوي چې په دغه برخه کې اقدام وکړي. من ځنې خبرالان د فکر کوي چې دغه ټولنې هڅه کولای شي نړیوال ټولنې ایواز سہولت جوړوي او حکومتونو سره مذاکرات تزي او دوه قناعت ورکړي چې وضعیت دغه څه دی. هغه وخت کې چې افغانستان سقوط وکړ او د نن ورځې وضعیت ډېر سره توپیر لري هغه وخت پروسه داسې و چې اضطراری حالت او لستونه جوړېدل خلک بواتل او په دې کې خیانت هم شوی راپورونه ور باندې ډېر خبرې شوی ځاغه باندې بس نه کوم خوست دغه پروسه نورمال پروسه ده او لبا د مرګه د اوکراین مساله د نړۍ د غټو سیاستونو مساله چې افغانستان پاک لري دا ټول په دې پروسه باندې اغیزه کړي خصوصا د اوکراین جنگ نو وروسته ډیل لیوالتیا اوکراین ته وا اروپאי ودونو ډیل اوکرانی خبرلان وای اصل امریکا پم دې شکل کاناډا پم دې شکل هغه ارقام چې افغانستان لپاره پم کې نیول شي هغه ارقام را کم شو او داسې خبرلان هم چې په دریم هیوادونو کې پاتې دلیل هم داده دا دوی د کلکی کې چلته پراته
دا خبره او دا تاسو د خبرلان او د ولنټیر ټولونو یا د سازمانونو خبره وکړه دا صحیح ده چې مثلا د دا کار کوي خو ز خپل تجربه تاسو شریک کوم په اول سر کې او مثلا په اول کال کې دیو در رسنوی سره ډېر خبرې کولې هر وخت چې جرنالستانو دیوست غوښتنه کوله دیو خبرې کولې یو کس به ماری پکاو وز دا په ورځ ورځ ایمیلونو ته جواب نه وای او مثلا په واتس اپ باندې یو مسیجو کې هغه ته جواب نه وای نو ما دغه شانتي محسوس کړی د خپل تجربه په اساس باندې چې دوی خبرې نه کوي نور خو تاسو خبره سړي چې من ډېټه
دا بحث کې تاسو سره بيخي موافق یم دلیل دا ده چې ما مخ یادونه وکړه چې د اوکرين مثلا دغه موضوع باندې تاثیر اچولای او په مجموع کې د نړۍ سیاست دا متاسفانه دغه موضوع باندې تاثیر اچولای بل مثلا چې دا به ډیر تاثیر نه لري خو د تاثیر یعنی تر یو حده پورې دا کولای شو چې یو مثال ورکړي چې تاثیر په ځینو باورونو کې لري د سقوط نو وروسته په افغانستان کې کومې ټولنې چې وي د سقوط نو وروسته دغه ټولنې چې افغانستان کې پاتې شوې دوی حکومت تر تحصیل لاندې کار کوي دوی هغه سیاړي کې چې نړیوالو سره په خو ډول د لغه اړې کې پرې شوې او یو شمېر ټولنې باندې شو او هغه ول شپګو اتو اته تر نه هله سمیا شو پورې دغه ټولنې بخي چوپه وی او وزن نجیګه ولو پتیر اته نه همیاسو کې چمنګ فعالیت شروع کړه شاید اوله ټولنه وی د افغانانو چې بهر کې بهر مش خبر اعلان تکار کوي په دغه اته نه همیاسو کې منګه د ډیرو نړیوالو سازمانونو سره پاړی کې کیاسو او ټول ته موازیت تشریح کړه دغه راپور ستاسو ته نن دغه د ټول نړیوال سازمان ته تاول شوی ار ونه چې د وضعیت دغه تحلیل منګلرو یا په مجموع کې په هر درې میاشتو کې چې به وغه راپور خبره او د ټول ټولونو تاسو وو د دوه سره منظم جلسات لرو او وضعیت دوته تشریح کوو تر یو حده پورې د دوی په هغه کړنو کې تغییر راغلی مثلا نن ماته د دغه ټولونو چې مثلا یو ډیره غټه ټولنه ده آی پی آی راته ایمیل کړو چې د افغانستان پاکله دوی یو سټیټمنټ باندې کار کوي او په دې کلب معلومات ته اړتیا لري موږ باید ورسره خبرې وکړو نو دغه فعالیتونه مغز کوي چې اوس د موږ ادرسه دغه وضعیت ورته تشریح کیږي مواد ورته ځي وضعیت ورته توضیح ورکول کیږي بیا دوی مقدم کوي چې مرستې وکړي مثلا په پاکستان کې تقریبا درې څلور خوانیز برنامه هم اوس عملا جریان لري او موږ هڅه کوو چې دغه برنامه زیات شي او هغه که کوم خبر اعلان دی هغه ته به کار زمينه برابر شي د حداقل یو اندازه مالی مرسته
وکړي د خوانیز برنامه د چاته د چاته طرف دی
دا ټول د مثلا د دوشلې له خوا د مایسټي له خوا د جی چاچا کاناډا کې د ژورنالستان لپاره اورګانایزیشن دغه دوی پاکستان دنه برنامه لري اوس هم موږ دا چې د نړیوال نړیوال سازمانونو سره چې په دغه برخه کې امکانات لري فند لري خبرې وکړو چې په دغه برخه کې د خبرالانو سره اوس خو متاسفانه دوی کې سونو وخت ډیر وزندې اوس خو اقل دوه لپاره د کار زمينه لته مساعده شي او سرګرمي ورته پیدا شي یا آموزشي برنامه ورته بلاره واچول شي مثال د دوه چولې برنامه خوانیزه برنامه د هم دوه تایو اندازه ماش ورکې دا مایسټي برنامه پنده شکل دی جی چار برنامه پنده شکل او مونږ په دې اړه کې یو چې دا غشمیر زیات شي او ډېر خبرالان تر څو چې کیسونه نتیجه ورکې او بهر تر ځي دا خوانیز برنامه کې مصروف شي او یو اندازه مالی کومه کوته
بل هغه جرنالستان چې د افغانستان نوتلې دي او مثلا اروپا ته رسیدلې دي یا مثلا امریکا ته او نور هغه ځایون ته چې دوی تلل غوښتل ته هغه ځایون ته رسیدلې دي د هغو وضعیت په اړه کې راپور کې څه شته د هغو وضعیت څنګه دی خزینه خبري اعلان وايي دوی وسلته وظیفه کوي کنه وس بيدن دي دلته دي
او د دوه پاکل منګه جلاب بل ریپورت باندې کار کوو دمو هغه استراتیژیک پلان یو برخه ده د اقل دغه کال لپاره خو په مزبوط کې زه وضعیت وانده ده که وخت وی یو د
مهرباني
کوم خبر اعلان چې په تیر یو کال کې او دوه کالونو کې افغانستان خوتلی اروپا کې تر ټولو لوی ستونزه ژبه ده. زه فکر کوم په کاناډا او امریکا کې ورته ستونزه شته. ټول د ژبې ستونزه لري. او ژورنالیزم خو داسې مسلک دی چې ژبه پکې لیکل ځدانې وي او خبرې ځدانې وي، نو ته په دې مسلک کې بیا کار نشې کولای. هر څومره هغه ورته هم ولري هغه ژبه باندې حاکمیت فکر کوم تر ټولو هغه مهم فاکتور دی. خو متاسفانه دغه د ژبې نو په هیدل راکه ستونزه جوړه کړې او ګانش می خبرېلان لبد امر غيام غیر مسلکی کار کوي یا اوس لپاره د ژبو په کورسونو کې دي، تر څو دوی ژبه تقویه شي د اقل دوه درېو کلونو کې چې بیا دوی د ژورنالیزم په ډګر کې کار وکړي. یو شمېر خبرېلان چې هغه د ګوتو په شمېر شمېر زیات نه دی په اگزایل کې چې کومې رسنې فعال شوې لکه آمو مثلا څلور پنځه نورې رسنې دي چې په آنلاین شکل کار کوي یا مثلا د خبری آژانسونو په قالب کې کار کوي. دوی د ځینو خبرالانو ته د کار زمینه مساعده کړې او ځینې خبرالان دو سره عملا بوخت یا کار کوي، یا ځینې خبرالان مثلا تاسو رسنیو سره شاید ځینې خبرالان د ګوتو په شمېر جد شوي په همدې شکل جد شوي او نورو رسنیو پلتفارمونو سره چې په اروپا او کاناډا او امریکا کې کار کوي خو رقم د خبرالان زخت زیات دی، یعنی د زرو نه زیات خبرالان اروپا او امریکا او کاناډا ته راغلي او ټولو ته د کار زمینه متاسفانه مساعده نه ده. او تر ټولو لوی ستونزه ما مخ یادونه کړه د ژبې مسله ده.
وبعدي سره یو بل موضوع چې په دغه شکایتونه هم وشلو تاسو به د ملګرو ملتونو د ځنی راپورونه خبره وي او خلک هم ځنی شکایت کوي، هغه جرنالستان چې د افغانستان راوتی دي او ځنې رسنوی کې کار کوي، ځنې دغه جرنالستانو نه هغه د خپل مسلک د اکټیویزم سره یا د مدني فعالیت سره تقریبا په اصطلاح ګټ کړي دي. په زیات دي چې د جرنالیزم کې خبر ورکي، خلکو د خلکو د معلومات ورکي، د یو قسم اکټیویزم کوي. تاسو معلومات په دې باره کې څومره دي؟ د آیا د ستونزې شته که نشته دی او دا کوي نو څومره جدي ده؟
زه فکر کوم دا مسؤلونه ما هم لیدلي. یو شمېر خبریالان که څه یو خبریال حق لري د خبریالي تر کار تر څنګ هغه خپل ایدیولوژي او هغه سیاسي لیدلوری ورلري،
خو په خبر کې نه، خو په خبر کې نه. زما هدف دلته د خبر دی چې
زه هم دا ام دی پکې ته راځم، خو کله چې ژورنالیزم د اګر ته راځي نو بیا دا د هغه سیاست هغه بټنه دی باید آف کړي. موږ یو استاد ډېر ښه مثال ورکولو ویل خبریال دوه بټنې لري، یو د خبریالۍ بټنه ده، یو د دې د هغه سیاسي دریز بټنه ده. نو کله چې خبریالۍ ته راځي د سیاسي دریز بټنه دی آف کړي، ځکه چې دلته مسلکي کار مهم دی. او کله چې بیا هغه سیاسی کارونو ته زیالته به خبری کار نه چلیږي، ځکه چې خبریال فاکتونو پسې ګرځي هلته ته به سیاست کوي. نو هلته باید هغه سیاسي بټن اری آف کړي. او دا تر ټولو هغه ښه مثال هم دا دی، خبریال باید بی طرف اوسي، خبریال باید دقت توازن او بی طرفۍ ته پام وکړي. او کچېر خبریال په دغه مسایلو کې خصوصا خبر کې دغه مسایلو ته لمنه وهل شي او خبر کې دغه مسله ولیدل شي، نو هغه بیا خبرالی مسلک تر سوال لاندې نو ضرور نه دی چې هغه به خبریال پاتې شي. کېدای شي بل مسلک غوره کېدای شي، لاړ شي هم هغه تاسو خبره سوشل اکټیویزم ته لاړ شي، مدني ټولنې غړی شي، سیاسي کارونو ته که لیوالتیا لري هغه کارونه دي وکړي، نو بیا د خبریالي څخه د خدای پامانی وکړي. او دغه شمېر کسان متاسفانه بیا د ټولو مسلکي خبریالانو نوم ټولنه کې بدوي او موږ او تاسو بیلګې ګورو له بده مرګه.
وبعدي صاحب تاسو یو بل موضوع ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځیو سره علاقه کمه شوې ده. تاسو ویل چې ستاسو راپور کې د باره کې موندنې لري، دغه باره کې ستاسو موندنې څه دي؟
هغه خو ما یو جلا ریسرچ کړی او جلا څېړنه مې کړې وه. هغه څېړنه هم تقریبا موږ تېره اونۍ په یو کانفرنس کې په واشنگټن ډي سي کې پریزنت کړه. دا هغه څېړنه په اساس لبد امرغه و د خبر د خبریالانو یا لیوالتیا ژورنالیزم ته کمه شوې د مثال په توګه
د خبریالانو او د محصلینو د مسلینو کله خبري اده
د مسلینو د مسلینو واخه د مسلینو شمیر کم شوای ما د مثال په توګه د ایراد پانتون ار کال 200 مسلین جذبول ار کال د طالبانو د وکمنې دو سره سم 200 کسان کانکور کې معرفي شوی دیش کسانو داخله کړي
خا
یو سلو او یو کسانو داخله نه دا کړي فال کې چې د جمهوریت په دوره کې به 200 کسانو معرفي کېدل 200 ټول ساتنوم کولو بیا به یو دویم ځل لپاره د وزارت لخوا لاست چل نور کسانو معرفي کېدل یعنی 200 کسان معرفي کېدل او ټول ساتنوم کولو د ګوتو پښمیر کسانو بیا به تاجیل اخیستلو 2-3 سالو کې خا او بیا چې دا ارقام مستو د مقایسه وړ نه دي فکر وکړئ د دېش کسانو د تیر کال اویا کسانو ساتنوم کړی یعنی 200 کسانو څخه اویا کسانو یو څل دېش کسانو ساتنوم نه دی کړی دا په دې معنی ده چې لیوالتیا ژورنالیزم مسلک ته ډیره کمه شوې
دا ستونزه یوازې د هرات پوهنتون کې ده او که تاسو موندنې څه وایئ په ټولو کې ده ښه
ټولو کې ده زه یو خصوصي پوهنتون نومینالم هغه خصوصي پوهنتون د ژورنالیزم د څنګه د مسلونو شمیر یو سلاتیا وو اوس دولس اون دولت مسئله جورنالیزم که لگی پال که چی یو سول آتیا مسئله نیده
یعنی نور تیو اتل جورنالیزم پری خوده
جورنالیزم پری خود اصلا خزینه مسئله نو خود پکور که نست یو شمیر خود خزینه مسئله نو چه اگوی پکور نست یا نور علکانم یا ماجر شول یا گواندوی ودونو تلارل یا درست لیوالتیانش تا دوی فکر که ایچه کدرس مو وی لسانس مو وی ماستری مو وی خو یو د مدرسې یو ملات حکم اداره ډیر لیوال
تل دی ولې یو د پښتون نور ملرم داس موږ وخت کم دی په دې خبرې وکړو او به ان شاء الله زموږ خبرونه ختم شي او به دې سب د موجود حالت تاسو مطالعه کړی د تاسو پیچېړنی کړی تاسو په افغانستان کې د خزینه خبريالانو د کاري وضعیت او د ژوند د خکېدو په اړه څومره هیلمن یاست
از چې شخصا د موندنو په اساس موندنې ښیي چې له بدنبرغه وضعیت ورستل بلې خرابېږي او زه راتلونکي ته ډېر هیله من نه یم او فکر کوم چې خزینه خبریالانو حضور په رسنیو کې یو نمایشي حضور دی حاکم اداره حتی که ایچه نړیوالو تا وخیی چه منگا ده خز و حقوقو تا جمانی هستو رسانهو که دوی عملا کار کهی په معارف که دوی عملا پر دندو بوخ دی او ده پنتونونو مکتبونو دروازو تا مغوی و بحانه جوره کرده چه هم به ثانی پوره یو رقم سیاسی گته ورسخه پورته کهی خو ده دوی اغا کرنه چه عملا فشارونه وارد کردی یا نوی خبریالان نجذبیگی یا کم چه پاتی دی اغا باز فشار ده دا پا ده مانا ده چه ایس دول لیوالتیا ده خز و حضور تا پرخانهو که نشته او شاید او رستر بری ده فشارونه زیاد چی او زه
هیله مند یم چې دسیونه شي او مونږ دغه لاسره یو ورشته پښتنه کډیر لند ماتوي او مونږ در ثانی وخت لرو او هغه دا چې په افغانستان کې د خزینه خبريالانو د وضعیت د خکېدو لپاره خامه خطا سو راپور لیدل لیکل دي تاسو به وړاندیزونه هم لیکلی او څو وړاندیزونه تاسو لري څه باید وشي زه
فکر د وړاندیزونه خپل تمنګ وخت ډیر کم دی زه په څو ټکو کې
فقط ډیر ثانیه وخت لرو مهرباني
او اول دا چې دغه کومه فضا چې اوس رامنځته شوې دغه د تعامل ژبه د رسنیو او د حاکم نظام ترمنځ باید جوړه شي او دغه د بی اعتمادۍ فضا له منځه لاړ شي دویم حاکم فضا باید قوانینو ته احترام وکړي دریم نړیوال سازمانونه چې خزو په برخه کې کار کوي او نړیوال ټولنه په دې برخه کې باید جدید او کم نظام سره خبري وکړي او دوه باندې فشار راوړي چې د خزو د حقوقو چې دایو برخه ده چې کاری د دوی هغه کاری مسئولیت دی باید دیتا جمان وستی
دیر از یتا
دیگه دری موارد دو بانده که نور موارد ریپورتی را غیلی خود دیگه ترسول دری مهم موارد امداد
دیر منن اوبیدی سیب در افغانستان در خبریالان و در ملاتر در سازمان مشر حمید اوبیدی سیب و چی در خپل سازمان لارخا پا افغانستان که در خزینه جورنالیستان و پارد لیکل شیوی راپور پارد مو سره خبر کولی خواه خواه لرهی دوریدون کنم منن که چی تروس اپوریز مو سره پا خبر آوانه که